آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د پنځمه ورځ د 1349 کال د قوسی لندې د میاشتې 12 نیټه ده چې د 2015 کال د دسمبر د میاشتې دریمه سره برابر ده. دا د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غاښنا رادیو خپل مخمنې خبرونه پیلې. پاروانه خبرونه کې د خبرونو لنډیز رپورټونه او بشپړ خبرونه درته لرو. لمړی په مو کې د مهمه خبرونو سرټکو ته.
افغان حکومت د ملا اختر محمد منصور د برخلیک معلومېدو هڅه کوي. د کالیفورنیا چارواکي وایي چې د پرونی برید د دوو برید کوونکو هویت معلوم کړی دی او نن په نړۍ کې د مولنینو نړیواله ورځ ولمانځل شوه.
درنو اوریدونکو، نن په ټوله نړۍ کې د معلولینو نړیواله ورځ ولمانځل کیږي، خو په افغانستان کې دا ورځ څنګه ولمانځل شوه دا درته په رپورټ کې روښانه کوو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د تروریزم خلاف د یوې پراخې نړیوالې جبهې غوښتنه وکړه او په کابل کې معلولو لوبغاړو معلولینو نړیواله ورځ په لوبو ولمانځله. رپورټونه د بشپړ خبرونو نه وروسته اوري. او سرته پوره خبرونه زنا شوا آشنا او ابراهیم ناصر اورو.
افغانستان د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د برخلیک د معلومولو هڅې په داسې حال کې پیل کړې دي چې د فرانس پرس اژانس په باور د پاکستان د استخباراتو یوې سرچینې ویلې دي چې د طالبانو دغه مشر د کوټي شاته څیرمه سخته پیښوي دي. فرانس پرس زیاتوي چې د افغانستان د استخباراتو یوې سرچینې او د طالبانو دننه ګڼو هغو منابعو هم چې د ملا منصور سره نږدې دا پیښه تایید کړې ده. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضی ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبرې نه دی ترلاسه کړی، خو د هغه روغتیایي حالت ډیر خراب دی. د سلطان فیضی په وینا دا پیښه د سه شنبې په شپه د کوټې په 25 کیلومترۍ کې د کوچلاغ په سیمه کې رامنځته شوې ده. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. د ملا منصور د ډلې ویان زبیولا مجاهد تیر ورځ د رسنیو ته وویل چې دا خبر حقیقت نه لري. د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر سرفراز بوکټي هم دا خبره رد کړې ده چې ملا منصور ټپي شوی دی. خو د ملا محمد رسول د ډلې وکمندان ازادي راډیو ته په ټلیفون لزابل وویل چې ملا اختر محمد منصور د دوی کسانو وشتلې دی.
د برتنی جنگي الوتکو په سوریه کې بریدونه پیل کړي دي. هوایی بریدونه څو ساعت وروسته له دې نه وشول چې د برتانی پارلمان په سوریه کې د داعش خلاف د هوایی بریدونو لایحه تصویب کړه. د برتانی د دفاع د وزارت چارواکو نن وویل چې جنگي الوتکې په قبرس کې د برتانی د هوایی اډې نه پرواز کړي او په سوریه کې د بریدونو وروسته بیرته په خوندي توګه خپل اډې ته رسیدلې دي. دغه وزارت دا خبره هم کړې ده چې اته جنگي الوتکې به د اکروتیری هوایی اډې ته هم واسي چې په دغه کار سره به برتانیا په سوریه کې د هوایی بریدونو لپاره د یوې اډې په ځای د دوو اډو نه کار واخلي. د برتانیې پارلمان پرون د لسو ساعتونو بحث نه وروسته د دغه هیواد د صدر اعظم په غوښتنه په سوریه کې د داعش خلاف د هوایی بریدونو منظوري وکړه. د هوایی بریدونو په طرفداري 399 رایې او په خلاف 223 رایې ورکړل شوې. کیمرون پارلمان ته ویلي وو چې په سوریه کې د داعش خلاف هوایی بریدونه په برتانیا خوندي کی. هغه ویلي دي چې داعش د سوریه نه په غربي هیوادونو باندې د بریدونو پلانونه جوړول.
د امریکا د کالیفورنیا د ایالت د سان برنادینو په سیمه کې پرون په یوې غونډه کې برید وشو چې 14 کسان پکې ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. د سان برنادینو د سیمې د پولیسو کمانډان جرید برګوان د واشنگتن په وخت نن سهار وختي ویل چې یو برید کوونکی په امریکا کې زیږیدلی 28 کلن سید فاروق و او بل یو برید کوونکی و چې تشفین ملک نومیده او 28 کلن و. برګوان ویل چې دغو دوو کسانو یا خو واده سره کړی وو او یا هم نامزد وو. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس او د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې دواړو ویلي دي چې دغو دوو کسانو واده کړی او یو ماشوم یې هم درلود. برګوان دا هم تایید کړی ده چې فاروق د سان برنادینو د سیمې د روغتیا په ډپارټمنټ یا څانګه کې چې معلولینو ته خدمات برابرول کار کاوه. د روغتیا دغې څانګې په خپل یوه دفتر کې د نوي کال یا کریسمس مراسم نیولی وو او فاروق په کار سره د مراسمو نه وتلی او بیا بیرته د تشفین ملک سره چې دواړه په وسلوش سنبال وو مراسمو ته ورغلل او ډزې وکړې. د ډزو وروسته دواړه فاروق او تشفین د سیمې نه په یوه موټر کې وتښتېدل. پولیسو د دوی موټر تعقیب کړ او په نشته کې دواړه مشکوک بریدګر ووژل شول او یو پولیس ټپي شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د اسرایلو پولیسو ویلي دي چې دوی د یوې يهودي تروریستي ډلې څو تنه ځوان غړي نیولي دي. پولیسو ویلي دي چې په دغو کسانو باندې شک کیږي چې د جولای د میاشتې په هغه اور لګونه کې لاس درلود چې له امله درې فلسطینیان چې یو ماشوم هم پکې وو ووژل شول. په هغه بیان کې چې نن خپور شوی دی د نیول شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویل شوي. یوازې دومره ویل شوي دي چې نیول شوي کسان د یوې یهودي تروریستي ډلې غړي وو چې باور کیږي په فلسطینیانو یې بریدونه کړي دي. دغه بیان ویلي دي چې دغو کسانو د جولای په 1.5 نیټه په یو فلسطینی کور باندې اور بلون کې بمونه غورځولي وو او په دغه بری کې یوه ښځه او د هغې یو ماشوم چې 18 میاشت وو ووژل شول.
نن له غربي مخکې د کابل د میرویس میدان د کوټه سنگي د پلالاندی د بیکاری پر ضد د سړک د غاړې کنسرت دایر شو او تر سنگي په یو لاریون کې د بیکاری د ختمولو شعارونه ورکول کېدل. په دې کنسرت او لاریون کې چې د بیکاری پر ضد یو مدني حرکت په لار اچول شوی وو له حکومت غوښتل کېدل چې د بیکاری مخه دی ونیسي او دا شعارونه ورکول کېدل چې موږ کار غواړو. د بیکاری پر ضد د حرکت یو فعال روح الله چې د ننګرهار د پونتون د اقتصاد د پونځي څخه فارغ شوی دی او اوس بیکاره دی امریکا ژغته وویل
دا بیکاری په اخري حد باندې تر رسیدلې ده. یعنی بیکاری په هر هیواد کې شته خو په افغانستان کې بیا نن سبا بیکاری یتي هغه اخري حد روانه شي بل اخره بعد د دې مخونی ول سي.
د بیکاری په ضد دغه مدني حرکت یو لاریون هم په لار اچولی وو. سره د سمالونه په لاس او غاړو کې اچولی وو. دا سره د سمالونه د حرکت سمبول ګاڼه. دو لاریون کوونکو امریکا ژغت داسې وویل
ټول کارګر بیکار دي. تقریبا وزرا وزرا او کارګر راځي په لکه سال مازګر پر کاروبار نسته. مغل دولت څخه دا اله کو چې کارګر د کوم اصلین کوم مارمان ټول ته باید کار پیدا شي.
تقریبا دوه میاشتې زموږ د راغلي کارمانو زموږ پر شاګردانو نو کارونه شایسته کارګر دی بې ځای دي. دا د کارونو څخه د افغانستان دوه درې میاشتې زموږ کارونه شایسته.
خبرونه ته ادامه ورکاو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې وویل چې روسیا او اوکران باید چې د اوکران په ختیځ کې د اوربند بیرته ټینګولو لپاره کار وکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان کلنۍ غونډه چې د سربستان په مرکز بلګراد کې جوړه شوې ده دوه ورځې دوام کوي. په خپل خبرو کې جان کیری وویل چې روسیا باید چې د ختیز اوکراین نه د روسي ځواکونو د ایستلو سره مرسته وکړي او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکي پریږدي چې د دنباس جګړې ځپلې سیمې ته لاړ شي. هغه دا خبره وکړه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو وسلوالې قواوې باید چې د یو بل سره د لا ډېرو معلوماتو د شریکولو لپاره هڅې وکړي. هغه ویل چې دغه هیوادونه باید چې د بشري حقوقو د تقوی کولو او د تعصب د لمنځه وړلو لپاره لا ډیر کار وکړي.
د ناتو په مشرۍ د کاتې ماموریت د قانون د حکمیت د برخې مسول جنرال میچل چټ ویل په تیر یو کال کې د افغانستان په اردو او پولیسو کې د قانون د حکمیت په برخه کې مثبت پرمختګونه راغلي دي او ملي اردو یو موثر قضایي سیستم لري چې د دغه سیستم په اساس هغه عسكر چې سرغړونه کوي پر مجاز کیږي. جنرال میچل وډ چې نن په کابل کې د کاتې ماموریت په کمانډانۍ کې له خبريالانو سره خبرې کولې وویل
ځینې پرمختګونه زما لپاره څرګند دي. د ملي اردو د سارنوالۍ او قضا سیستم خیچی دا موثر دی او دا خیچی د دې سیستم رهبری غواړي عام خلک نړیواله ټولنه واساکر وویني چې دوی څه کوي.
د کاتې ماموریت د قانون د حکمیت په اړه دغه جنرال ویل چې لتیر یو کال راهیسی امریکایي ځواکونو د مختلفو کورسونو لالاري په سلګونو د ملي اردو او پولیسو منصبین روزلي او هغوی ته د قانون د حکمیت له فساد سره د مبارزې او بشري حقوقو په برخو کې روزنه ورکړې دي.
امریکا او چین په دیونه کې د انټرنیټي جرایمو سره د مبارزې او په دغه برخه کې د همکارۍ په اړه غونډه وکړه. او نن د هغه امریکایي ژورنالیست چې په ایران کې نیول شوی دی د بند 1500 ورځې پوره کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل په مو کې د روانه خبرونه لمړي رپورت ته. نن په ټوله نړۍ کې د معلولینو نړیوال ورځ منځل کیږي، خو په افغانستان کې دغه طبقه له ډیرو ستونزو سره مخ ده. د ننګرهار په ولایت کې یو افغان خبریال د معلولینو د ګرځېدو لپاره زمینه برابره کړې ده. دا خبریال د فیسبوک له لارې مرستې ټولوي او معلولینو ته سایکلونه اخلي. زموږ همکار زبی الله غازی د عابد په دغه خیریه کارونو رپورت جوړ کړی چې په ګډه یې اورو.
اغه مبارز چې د خپل ملګری سایکل سره کوي ورځ د ټولنی وی خوارې برخه ته د خوخی لټون کوي. افغان خبريال باز محمد عابد د تیر دوو کالو راهیسی پر رضاکار توګه معلولینو تویل چاري رانی سي. هغه د ټولنی زی پانی فیسبوک للارې په کور دننه او بهرنی او هیوادونو کې میشت افغانان مرستو ته هڅي.
خپل فیسبوک باندې د لارې سو اعلان کوم چې ما سره مثلا دغه تنه مزوران باندې نو پولیس کې جمع شوی دي مرسته وکړي چې دوی ته ویل چری ته یې. نو هغه کومه د لاسو د بارا د مرستو غږ کړي د شلو د بارا خلک مو ته خپل پیسې راګي.
هغه وایي تر اوسه لک تر لګ 300 معلولینو ته ویل چری شلی او دغه چاره لا هم توند ساتي. عابد کلیوی خو د ټولنې د غخوارې طبقې ته د ګرځېدو او چکر لار واري، نو په خپل لاسونو د ویلچر راوړل او سمبالولم بلا خوند ورکي. دا کوچنی په میشتو ل خپل کور نه دی راوتلې، ځکه پلاری ل بي وسي خپل ګونګي زوی ته سایکل نشو اخسته. د هغه ل چيري بریخي چې د ګرځېدو دغه وسیلې ته څومره خوشاله ده. د دې ماشوم پلار وای د کور غټ وړوي عابد ته ډېرې دعاګانې کړي.
غریب بس دا سوچ کور کې بکروتو او موږ به ستاسو مزدوري مزدوري بس وتون دا غریب بیچاره به دغه مستغه سایکل چې ته ملاو شو او په دې موږ زیات خوشاله شو. ټول فامیل موږ به خوشاله شو. جره دې وس د بها پر د وتو چکر زمينه برابر شو او دا خوشاله موږ هم خوشاله.
خاغلی عابد د دې په څنګ کې لسګونو کسانو ته مصنوعي متحرک لاسونه هم تړلي. دا لاسونه په استرالیا هیواد کې د میشتو افغانانو په مالی مټ تیار شوي. د دغو لاسونو په مټ معلول کولای شي او سپری په اسانۍ راونیسي. عابد د باز په نوم خیریه بنسټم لري چې ورتلونکو مرستې په منظمه توګه اړمنو ترسي. په ننګرهار کې میش دغه افغان لیکوال او خبريال خپل سیالانو غواړي چې دا ډول مبارزې ته دوام ورکړي.
زما یو ارمان او مقصد دا هم دی چې په نور ولایتونو کې زما ملګري فرهنګیان لیکوالان خبریالان چې هغو اعتبار لري په ټولنه کې هغوی هم دا کولی شي چې په خپلو دوستانو باندې غږ وکړي او په چم ګاونډ کې د خپلو معذورانو خویندو وروڼو ته دغسې سهولتونه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د یوې رسمي شمیرې له مخې په افغانستان کې تر 600,000 ډېر خلک معلولین دي، خو د دغه معلولینو یوه لویه برخه د دې وسایلو لنشتونه د کورونو بندیوان دي. زبیح الله غازی، آشنا تلویزیون، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. اوس هم بل رپورت درته اورو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د تروریزم خلاف د وی پراخ نړیواله جبهه غوښتنه وکړه او په ترکیه کې تور لګاو چې د اسلامي دولت له ډلې سره د تیلو تجارت لري. خو د ترکیه ولسمشر لدینا انکار کړی دی چې د هغه هیواد د اسلامي دولت له ډلې سره د تیلو په تجارت کې لاس لري. په موکې په حق لای رپورت ده.
د روسي لوړپوړو پوځیانو پرون د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه کورنۍ په دې تورنه کړله چې د اسلامي دولت د ډلې له جنګیالیو سره د تیلو له تجارت نه شخصي ګټه پورته کړي. ژورنالیستانو او پوځي اتشوتا د هوا او سټلایټ له لارې اخیستل شوی د تیلو د هغو زرګونو لاریو تصویرونه وښودل چې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې تر کنټرول لاندې له ذخیرو نه د ترکیې د سمندري بندرونو او تصفیه خانو ته د یو بهیر په شکل کې روان دي.
په لویدیز کې هیڅوک لري حقیقت سره دلچسپي نه لري چې د ترکیې د ولسمشر زوی د انرژۍ د یو لوی شرکت اجرایه رئیس دی او د هغه زوم د انرژۍ وزیر دی.
د ترکیې ولسمشر له دې نه انکار کوي چې هېواد یې د اسلامي دولت له ډلې سره د تیلو په کاروبار کې شریک دی.
په تیره اونۍ کې د روسیې د مطبوعاتو راپورونه او د روسي چارواکو خبرې ما ته خپله ځواني راپیادوي. د سړې جګړې په وخت کې د شوروي تبلیغاتو یوه سرچینه موجوده وه. هغوی به خپل دروغ منل او له پاتې نړۍ نه یې تمه درلوده چې هغوی یې هم ومني.
همداراز د متحده ایالاتو حکومت د روسانو هغه تورونه ردوي چې ترکیه د اسلامي دولت له ډلې سره د تیلو په تجارت کې شریک ده.
روسیې نن دا تورونه ولګول چې د ترکیې حکومت د داعش له ډلې نه ترکیې ته د تیلو په قاچاق کې لاس لري. دا هغه تورونه دي چې روسیې نن ولګول او زیره ده وم.
بل لوري ته د برېټانیا دفاعي چارواکو نن وویل چې د هغه هیواد جټ الوتکو نن له قبرس نه روان شوې، په سوریه کې بریالي عملیات ترسره کړل او بیرته خپل واډو ته بیل خطره ستنې شوې. له دغو عملیاتو نه څو ساعته د مخه د برېټانیا د پارلمان غړو د صدر اعظم ډیوډ کیمرون هغه غوښتنه تصویب کړه چې هیواد یې په هوایي بریدونو کې برخه واخلي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر آشتن کارټر د برېټانیا دغه پریکړه وستایله. هغه همداراز د جرمني ستاینه وکړه چې د هوایي کمپاین لپاره یې د نورې مرستې ژمنه کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کابل کې معلولو لوبغاړو په داسې وخت کې د معلولینو نړیواله ورځ د لوبو په ترسره کولو سره ولمانځله چې هیله مندي وکولی شي په بهرنیو سیالیو کې ګډون وکړي. لوبغاړي وایي که څه هم چې دوی پوره اسانتیاوي په واک نه لري، خو تر اوسه یې په بهرنیو سیالیو کې شپږ بیلابیل مډالونه ګټلي دي. وحید الله فیضی نور حال پر رپورټ کې راکوي.
د معلول لوبغاړو هڅې د نړیوال کېدو په هیله نن د افغانستان معلول لوبغاړو په کابل کې د معلولینو نړیواله ورځ ولمانځله. په هغه سیالیو کې چې نن په کابل کې ترسره شوې وې، په لسګونو لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه. دغه سړی د افغانستان د پارالمپیک د فدراسیون او د سرستلیب د کمیټې په همکاري ترسره شوې چې پکې بیلابیل لوبډلو برخه اخیستې وه. چارواکي وایي چې اوس مهال که څه هم په افغانستان کې لوبغاړو ته ښې اسانتیاوي نه لري، خو بیا هم لوبغاړي کولای شي چې په دغه ورځ ورزشي سیالیو کې ګډون وکړي.
دوی ته اول د ټولو نه مخکې د اقتصادي لحاظ دوی ډېر مشکلات لري، او ځکه دوی د لرې ځای نه ژوند کوي. وخت چې دلته راځي دوی د اقتصادي مشکلات نه ګرځي. د سره صلیب نړیواله کمیټه دوی ته کولی شي لږ ذره اقتصادي لحاظ لږ مرسته وکړي، خو دوی نور مرسته هم اړتیا لري.
که څه هم ښځینه لوبغاړي له دغه سړیو څخه خوشحال دي، خو وایي چې ورته لکه څنګه چې لازمه ده ورزشي اسانتیاوي نشته، او هیله مند چې چارواکي ورته پاملرنه وکړي.
موږ اوس یوازې لوبې کوو، نور اسانتیاوي خو د لارې کرا لپاره دي چې نه لرو، باید د لارې کرا نظر ته ونیسي، او نور پنی ترینران نه لرو.
د جګړو دا سال کې ایجاد شوه.
په تیرو لسو کلونو کې د معلولینو فدراسیون باید د پاراولمپیک په څیر خپلواک شوی وای، لکه چې په نورو هیوادونو کې شته، خو په خواشینۍ سره دولت زیاته پاملرنه نه کوي. افغان معلول لوبغاړي په داسې وخت کې د معلولینو نړیواله ورځ مانځي چې دغه لوبغاړي تر اوسه پورې له بهرنیو سیالیو څخه شپږ مډالونه ترلاسه کړي دي، او تمه لري چې په 2018 او 2019 کلونو کې هم هغه پروګرامونه چې دوی ترلاسه لاندې نیولي دي ښې لاسته راوړنې پکې ولري.
اخ خدای نیم ګړې پچا وکړم اخ په خدای نیمګړې شوم نیمګړې حق پچا وکړم حق مې ورک دې مورې مورې ستړې حق پچا وکړم
در ګرانو اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، نن د معلولینو نړیواله ورځ ده او دا ورځ په ټوله نړۍ کې ولمانځل شوه. خو ستاسو په نظر دا مهال د افغان معلولینو حالت څنګه دی؟ تاسو څنګه ارزوئ؟ افغان معلولین څه ډول مرستو ته اړتیا لري؟ دا او نورې ورته پوښتنې د خبر اترو گفته شنو د نن ماښام په خبرونه کې میلمانه ځوابي. درنو اوریدونکو، موضوع درته د فیسبوک په پاڼه هم لیکل شوې ده. خپل نظر او پوښتنې را سره شریکې کړئ. اوس په مو کې د مهمو خبرونو لنډیز ده. افغانستان د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د برخلیک د معلوماتو هڅې په داسې حال کې پیل کړي دي چې د فرانس پریس اژانس په باور د پاکستان د استخباراتو یوې سرچینې ویلي دي چې د طالبانو دغه مشر د کوټه ښار ته څیرمه سخت ټپي شوی دی. فرانس پریس زیاتوي چې د افغانستان د استخباراتو یوې سرچینې او د طالبانو دننه ګڼو هغو منابعو هم چې له ملا منصور سره نږدې دي دا پیښه تایید کړې ده. ناپیشان د وسلواله د غور په ولایت کې یو خونځي ته اور اچولې دی. د غور ولایت د والی ویان عبدالحی خطیبی امریکا غاک آشنا راډیو ته ویلې دي چې د دغه پیښې په باب ناپیشان د وسلوالو د منځنی خونځي د لال او سرجنګل په ولسوالۍ کې تیره شپه سوځولې دی. د ناټو په مشرۍ د قاطع ماموریت د قانون د حاکمیت د برخې مسؤول جنرال میچل چټ وود وایي چې په تیر یو کال کې د افغانستان په اردو او پولیسو کې د قانون د حاکمیت په برخه کې مثبت پرمختګونه راغلي دي او ملي اردو یو ماسر قضایي سیستم لري چې د دغه سیستم په اساس هغه عسکر چې سرغړونه کوي په مجازي دي. نن له غرمې مخکې د کابل د میرویس میدان د کوټي سنگي د پله لاندې د بیکارۍ په ضد د سړک د غاړې کانسرټ دایر شو او ترڅنګ په یو لاریون کې د بیکارۍ د ختمولو شعارونه ورکول کېدل. د کانسرټ او لاریون چې د بیکارۍ په ضد یو مدني حرکت په لاره اچول شوی و، له حکومت نه غوښتل چې د بیکارۍ مخه دې ونیسي او دا شعار ورکول چې موږ کار غواړو. د برتانیې جنگي الوتکو په سوریه کې بریدونه پیل کړي دي. هوایي بریدونه څو ساعته وروسته له دې نه وشول چې د برتانیې پارلمان په سوریه کې د داعش خلاف د هوایي بریدونو لایحه تصویب کړه. د برتانیې د دفاع د وزارت چارواکو نن وویل چې جنگي الوتکې په قبرس کې د برتانیې د هوایي اډې نه پرواز کړي وو او په سوریه کې د بریدونو وروسته بیرته په خوندي توګه خپل اډې ته رسیدلې دي. د اسرایلو پولیسو ویلي دي چې دوی د یوې يهودي تروریستي ډلې څو تنه ځوان غړي نیولې دي. پولیسو ویلي دي چې په دغه کسانو باندې شک کیږي چې د جولای د میاشتې په هغه اور لګونه کې لاس درلود چې له عملی درې فلسطینیان چې یو ماشوم هم پکې وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په کلنۍ غونډه کې وویل چې روسیا او اوکراین باید د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د بیرته ټینګولو لپاره کار وکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان کلنۍ غونډه چې د سربستان په مرکز بلګراد کې جوړه شوې ده دوه ورځې دوام کوي. امریکا او چین په دې ونې کې د انټرنیټي جرایمو سره د مبارزې او په دغه برخه کې د همکارۍ په اړه غونډه وکړه. د امریکا د عدلی وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړي د دې غونډې د نتایجو په اړه توضیحات ورکړي دي. او نن د هغه امریکایي ژورنالیست چې په ایران کې نیول شوی دی د بند 1500 ورځې پوره کیږي. دغه ژورنالیست جیسن رضایان نومیږي او د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې سره کار کوي. واشنگتن پوسټ ویلي دي چې د تهران دغه خبریال د سمدستي خطر سره مخامخ دی، دا ځکه چې د هغه صحت خراب شوی دی او په زندان کې د هغه سره ښه سلوک نه کیږي. قدر منو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه د پاره راټول کړی مطالب او خبرونه هم دا اوسه تاسو ته خبرو شو. تاسو لاندې شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او ریډلې مهروي د دری خبرونه په سیبا د خبر اترو گفت شنود خبرونه واوري. لکه څنګه چې تاسو سره مخکې موضوع شریک شو، نن د معلولینو نړیواله ورځ ده. په ټوله نړۍ کې دا ورځ ولمانځل شو. دا چې په افغانستان کې څنګه ولمانځل شو او په افغانستان کې معلولین کوم مرستو ته اړتیا لري او د دوی کاروبار او روزګار څنګه دی، ژوند څنګه تیریږي، په دې اړه په خبرونه کې باس کوو. خبرونه د خبرونه اوریدل لیا د مباسي تربیام علامه